یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوی په روانه غړې کې هم زه منور شاسته کوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاری یو ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه برید کوونکي وژل شوی دي او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د کډوالو په حق کې مظاهرې شوی دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس بیا حسا کوچ دے سولی دے مذاکرہ تو عمل پیرتا پیل شی پلک سنگے چھو سپا افغانستان کی دو طالبان دے پکوانی مشر ملا عمر تیمونی نیوگستا دے نیوی مشر تا پروفیسر لانجی روانی دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز زہیل لرم چھ دے سولی دے مذاکرہ تو تر پیلے دے گستا با پتروریستی پیتا کمیرا شی او زمخ پل منزیاری کی باہم نرمانی شی
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي پرون ته دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي په نیمه قبایلي سیمه فاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي تېره ورځ په فاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میر دا ویچ حکومت ته پیسې منظور کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د شلې بچري کنه هغه ور کې ته ملاو شي او دا وست تنخې کې اضافه شوی دو افاټ اولتا لکاتا 7.5% ور کوي او کې پیکې ته 10% ور کوي دا ویلې په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا ویل چې ډېر زر به د استادانو دا مسئلې هواروي او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده د جمهوري ریاست لخوا پرون په خبرې شوي اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دي چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري ځکه اوسني نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی په اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او د عالي زده کړو د ادارو او پوهنتونونو په درسي نظام کې به بدلونونه راشي پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوی او یو عام وګړی زخمی شوی دی د قراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د برید هدف د جهادي کمانډان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای د مکه په حرم شریف جماعت کې د یولوی کرین د غورزیدو وجه سخت بادونه و. دا پیخه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمی شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکی دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 1 پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شام کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1.5 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې وې. د فرانس خبری ایجانس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 5000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد یې نارې ولګولې. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو. په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
هم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق له سوای
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونې آریایی ژبه ده.
د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو استادان وایي په خپله یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه یې هم بیا ودانۍ او درجې اوچتېدلو ته اړتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکړ. بل د ډاون ایریا د پداکشه می سره د سکولینه پړنګول باندې دي.
نو ریپورتونه هم لرو. د روانې غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې د خدایي خدمتګار تحریک ترشا څه سوچ وو.
چې دا افلاس ولیدې، دا غربت ولیدې، دا تنگستی ولیدې، دا بیوسی ولیدې، دا افغانونه ولیدې، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیږي. د ملي امنیت او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له وجې ترنګلي شوي دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان او کې د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په کراچۍ کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق دی ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوي، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوي چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وبالو ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغه وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، خو لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښو کمی راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیس سرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک له منځه وړي او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. اوس ورزو یو ریپورت ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویمه ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتنو ژبې د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. خدای ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بېلولی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا و.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپل شوو معاهدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپل شوو معاهدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی معاهدې دي بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه للاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان لا هور دې دلیږي. د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله ساده خان لاله جایا د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې دې له آئین سره سم مورنیو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړل شي او په کار دي چې دې لړ کې لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شو چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شکل دی راوسته او بل شکل پرې خو اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه دا داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 250 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار دا ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو وجوب ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنیو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. تیره ورځ نیمه قبایلي سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ یوه درنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کېښودل. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
غونډه کې که یو لوري ته د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر حمیدالله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو، ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کېښودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادي حق جوړیږي او دوی د احساس کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ایفر دی هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ دپاره نوې کمرې نه پکې جوړېږي. میز دا ویه چې حکومت ته پیسې منظوره کړو چې په داس کوینه کې تعداد زیاتېږي، اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالینه جوړ شي، او صفه د شلې بچې دي کنه هغه وړکې ته میلاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پیکې کې شوی دی، 2013 نه عمل پیښ شوی دی، پروموشن پیښ شوی دی. او په فاټا کې هغه 95 ول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی، او د وسط تنخی کې اضافه شوی دی. فاټا ول لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکیتا 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک تکي یاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر ضیاءالدین وویل ک یو لوري تا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی، ولې بل لوري تا د نیم قبایلی سیمو افاربنو هغه سکولونه در پریوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی.
کوم د سکولونه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول دي پر دغه می ریکوست ورته وکړو. بل د ډاون ایریا د پداکښې می سر ډیس کو نه پړنګول باندې دی، بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره دا د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کوم د مشنه د مسایل چې دا حل شي، چې دا کلسټر ان چارج ته په چارو فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موقع ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دی دا بیسیکلی مینیجرز دی د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري رسای شي، هغه اکیډمیک مینیجمنټ او فینانشل مینیجمنټ په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مستر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی. او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایرکټرز دي هغه ته په فیلډ شي ها ویزیټ خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپی خستون زبان دې د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې نن د اتوار ورځ ده. د مشال مرکه خبرونه به هم د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو کې تاسو اورئ. ورسو یو بل رپورټ ته ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په خامی اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغې ویستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قامی اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې ویسترلو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قامی اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قامی اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قامی اکشن پلان د لاندې د سخدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مخه ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یوه اداریه کې بیا وایي په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضلرحمان ګوند یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه یې وکړه چې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر له څه توپیره کارویانې شروع کړي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکی درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قامی مومنټ ګوند د مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په رپورټونو ورکولو بندیز لګاو. اداریه لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقهواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې اوس به هیواد او کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. اداریه لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خواته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د هغو شیطاني سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې د خبرونه تاسو ته ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې، کتلې او لوستلې شي. راځو د دې غړی نیمای ته رسیدلی یو د خبرونو لنډیز لپاره انیس اجمل ته.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سړي د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنیو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینهوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې افاربني کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې له دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په افاربني کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون وخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي، پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د افغانستان د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جومات کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه وو. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 1000 تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورس پاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمنګ خبریال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګاډې واورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجناتھ سنگھ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. ادارې وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوانه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي. او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې را برسېره کړي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و، نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و، چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداری وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحالۍ کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي، چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسناورو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجله لیکي زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه یې هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودي په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغوښتونکو په اړه رپورټ شایع کړی. په رپورټ کې په دې بحث شوی چې د دې پناهغوښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. رپورټ دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناهغوښتونکي یورپ ته رسیدلي دي. ګوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناهغښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د رپورت په لیکنه د غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,30,000 پناهغښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ سوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناهغښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. رپورټ زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,10,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناهغښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناهغښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناهغښتونکو لپاره دی لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناهغښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پریکړې به ونه مني. په ډنمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هېواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هېواد کلکې نیوکې هم کېږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلند دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا وار به د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور ښار د مشهورو ځایونو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګینټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راستولی.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانه بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقله زیاته کړه،
ربا بغل جوړیږي، د هغې شکل به جوړیږي، کیسه خانه بازار به پکې وي او ګنټاګر به پکې وي ان شاء الله. او ډېر زبردست پروګرام دی. زمونږ دا چلی چې په هر کال کې دی لوک یو انوال سیلیبریشن دی لوک میلا، نو آکې مونږ باقاعده حصه اخلو، آکې مونږ خیبر پختونخوا پیویلن جوړوې او آکې زمونږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پختونخوا اجاګر کوې، آکې زمونږ دا زمونږ فوک ڈانسز دی، زمونږ فوک سنگنگ دی، زمونږ ٹریڈیشنل فوڈ دی، او پورا پیښور پکې مونږ آباد کړی یا ټول خیبر پختونخوا پکې آباد دی. ټول ډډی خان نواغله تر هزارې پورې چې کوم اوس وات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبر الدین د دې میلې تابعیا کوېدو په حق له پختل، نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نښې کېږدي. اکبر الدین وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند دی، داغي کلاور دی، داغي کلتور دی، پاغي باندې به هم یو مثبت تر کېږي که په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دې نه بیرته زه یو خبره کول غواړم، چونکې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ د منل شوي تنظیم دی چې زمونږ ته زرګونو کاله تاریخ د انسانانو ښایي. نو د پېښور سره سره په لوک ورته کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نښې نښانې ولګول شي چې پاغي کې زمونږ د تخبه کنډرات کې، پاغي کې زمونږ د بتکړې ګلکډې، پاغي کې جمالګړې شاباشګاه، دغه رنګه چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغي نښې نښانې ولګي، نو د دې نه به زمونږ چې کوم هلته سیلانی راځي، کوم لوکل خلک دي، نو هغوی ته به یو ډېر مثبت پیغام ورکوي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترکه اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابعیا کوي چې پکې د پاکستان د 4 صوبو خلک د خپلو کلتورونو ښودنه کوي او دغه رنګ دې میلې ته په اسلام آباد کې میش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس وخت شوې ده د سولې په لور خبرونه. د نن ورځې په دې خبرونه کې د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا د اتوار او هر دو شنبه یعنی د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوري چې کوربای بشیر واخته.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواکیم، هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1940 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رای یو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغوی غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان په خپل کتاب کې هم لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بے وسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپلو کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه راوچتېدلو لازمان یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبرې ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه، دغه منظم کوشش دا د څنه شروع کول پکار دی، او دا د څنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلي کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کښېني، نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی، دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج وشي، یا د غیر روان نسل دپاره خو داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي، او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي، او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسې وزډم دی یا حکمت دی، هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي.
نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق هغه نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور او پلارو هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښینو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع اغوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و هغه څه موده وړاندې مشال رډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه
سن 1925 کې زما پلار د سیز کې کا اخیسته و نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل کړی دیم جلکا زما پلار مقرر کا پامیا گجر ہو کے میا گجر کلے دیتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کے سے کم دا دل کا جلکا زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یا دیر عظیم خان جلکا سے دا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پری کلو نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب جو نو آگے گیا نا ما دو جنازے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سوال نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نو من سے دا تربیت بے ورکو لے چو ہے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بالی خان دا دا وطن زمن جدے خورے منگ پیدائی ہو جدے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دکھا تیرا منگ دے دے کے شامل کی
تاسے لا مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخی کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و دویمه نړیواله جګړه روانه وه برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
اے وقت بیر تراشا اے وقت بیر تراشا یو افغان موسیقا و گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقا و چننگ پا وطنو کری داسی زوان موسیقا و بشاند خوشحال خان یا باچا خان موسیقا و بشاند خوشحال خان یا باچا خان موسیقا و چ بیرغ دا صادق په یواد لا پورته چ بیرغ دا صادق په یواد بیا د سیو بادشاہ لکما زګوا گایا احمد خان یا میرویس خان زګوا اے وخت به تراشا یو افغان موسیقا نوبیا احمد خان یا میرویس خان موسیقا نوبیا احمد خان یا میرویس خان موسیقا کری انگریز تا بیا غزادار نوی چه جوڑ کری انگریز تا بیا غزادار نوی یو داسی لوی